وزارت د پنجشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي، په هغه ناسته کې چې ښاغلي جلالیاو د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر سنیزا سالوادور پکې ګډون درلود، د دې روغتون د فعاله کېدو، د روغتون د تجهیزاتو او د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیتونو د لوړېدو په اړه خبرې وشوې. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلی دي. د قطر د بندنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یوې خبر پاڼې کې ویلي، په کتنه کې د افغانانو پر ستونزو خبرې شوې او د قطر د بندنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي درش پته افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي او افغانستان ته راستانه شوي دي. له پاکستان او ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو بهیر له ګرندې کېدو سره سم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي له راستنو شویو کسانو سره مرستې کړې دي. د دې ادارې ویندوی فرامرز برزین د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راستنو شویو بې ځایه شویو کسانو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. حماس واستوالی ډلې د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له پلان سره سم درې برمته اسرائیلیان به خوشی کړي. د دې ډلې ویندوی عبد اللطیف القانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا برمته کسان به د شنبې په ورځ آزاد شي. حماس ډلې د تیرې دوشنبې په ورځ ویلي وو اسرائیل په غزا کې د اوربند سرغړونه کړي، نو ځکه د برمته او آزادیدل ځندوي. نن د فبروري 14مه د والنتاین یا میانانو ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډېر شمېر هیوادونو کې د میانو ځوانانو له لورې لمانځل کیږي. د میانانو په ورځ میانې جوړې یو بل ته ګلان ډالۍ کوي او ډېر کله په همدې ورځ میانې جوړې یو بل ته د مینې پر اظهار سربیره د واده وړاندیز هم کوي. که څه هم د والنتاین یا د میانانو د ورځې کره تاریخ معلوم نه دی، خو د تاریخي روایتونو له مخې سلګونه کلونه وړاندې په روم کې یو کشش یا پادری والنتاین نومیده او د وخت پاچا لخوا په دې تور چې ځوانان د خپل خوښې جوړې سره واده کړي وو په مرګ محکوم کړی وو. د هغه وخت د روم پاچا کلادیوس نومیده او د دې لپاره چې بې واده ځوانان وکولی شي ښه جګړه وکړي پر واده بندیز لګولی و. د والنتاین په نوم ځوان د پاچا د دې نظر خلاف و او هڅه یې کوله چې میانان یو بل ته ورسوي، نو ځکه په مرګ محکوم شو. له هغه وخت راهیسې دا ورځ د میانانو په نوم تجلیل کیږي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو. لمو سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. مخکې تر دې چې خاغلي خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د میراث په اړه اورو.
نوم می عبید د خوست ولایت یو تن اوسیدونکی، د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه دا اسلام ورکړی دی. کوم څه چې اسلام ورکړي هغه موږ باید د کلتوري دودونو قرباني نه کوو. له خویندو مو هیله ده چې دوی له خپلو لواغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریک دي، حق خو په جرات سره وغوړي. هغه که په شریعت وي، هغه که په محکمه وي، هغه که په هر شي وي، واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي. نور خزو ته هم دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې لچ هر چا سره حق وي لاغوی حق واخلي.
میراث حق د ما خپل مور میده اقنیت واخستل خپل ورکل غي ورونو خپل حق باید واخستل شي. ګناه نه ده، ثواب لري، ثوابونه او جلی د خپل فقط در فکر وکړه. د خپل اقتصادي خوي د ورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګناه نه لري. ته ورته خوشی کین زړه یې کړی، خوشی کین جوړې د جلی حق ده باید وایخلی.
درن دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی. له خاغلی خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چیرو. خپلواک صاحب په پیل کې درته وایي چې کله موږ وایي میراث په خپل د میراث یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ډېر یو ښه موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کېږي او هغه مالو ته ویل کېږي چې هغه بال دی چې یو میت یعنی که په عامه هغه باندې وایو یو مړی بال دی چې هغه تکفین شي، د هغه کفن، د هغه دفنول اول قدم کې بال هغه دی، هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي لکه په هغه باندې قرضداره ده، وصیت کړی ده، بال هغه نه چې څه مال پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي. میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کېږي، دین ورکول کېږي، قرضدار د اخلاصیږي او وصیت اخلاصیږي، کوم مال چې پاتې کېږي هغه ته میراث وایي.
دا میراث یوازې له کسانو نه پاتې کېږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کېدلی سي.
میراث اګانه شرط داده چې هغه شخص وفات شي. که چیرته شخص وفات شوی نو اوس نو موږ هغه ته نشو ویلی چې د مال میراث شو. میراث هغه دی چې د انسان رابطه له دنیا څخه قطع شي، نو هغه چې چیرته پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي.
بله، راز دې ته چې اوس دغه میراث په چا باندې ویشل کېږي. په لومړي سر کې حقدار څوک ده او همداسې مرحله په مرحله بیا تر چا پورې باید دا ورسیږي؟
میراث خو یو خاص شرایط لري چې هغه په قرآن کې دغه تقسیمات راغلی دي. دې یو منظم شکل باندې دغه تقسیمات شوی دي چې میراث کله پاتې کېږي. هغه اول به د میراث نه عدد تکفین او د دفن خبره کېږي، مصارف ورکول کېږي. بالا هغه به عده که کم قرضداریانی اوسي، د چانه قرضدار اوسي، هغه به ورکول کېږي. او بل هغه به دکه وصیت کړی، وصیت به په درېیمه درجه کې وصیت به پلی کېږي چې که چېرته وصیت کړی چې د بال د مال مرګ نه زما له دغه ملک نه یا زما له دغه پیسو نه دا پلانی ته ورکړل شي، نو دا به تطبیقېږي. بل هغه نه څه پاتې کېږي، نو هغه میراث بیا وارثینو ته چې دنه څوک پاتې دي، یعنې مېرمن ده یا که سړی مړ شوی اوسي د ده مېرمن ده، د اولادونه دي، د لورګانې دي چې هغو ته ذوالفروض ویل کېږي. په اول قدم کې دا په ذوالفروضو باندې تقسیمېږي، بال ذوالفروض نه په عصباتو باندې تقسیمېږي. نو هر یو که قرآن کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوي دي. مثلا مېرمنې ته ورکول کېږي، نو یو پر څلورمه مېرمنې ته ورکول کېږي، نورې بیا مور او پلار ته ورکول کېږي. که چېرې یو سړی وفات شو هغه نه یو مېرمنه او یو اولاد پاتې و، نو بیا په هغه صورت کې مېرمنې ته یو پر اتو ورکول کېږي. یو باقیمانده که چېرته اولاد نارینه اوسي، نو هغه باقیمانده ټول د نارینه کېږي، ځکه هغه زوی عصبه کېږي، هغه ته تسلیمېږي. په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټولو کوم څوک چې د چا نه میراث وړي، په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي. که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري، بیا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي. یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او په شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب، افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډېره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي، واک اختیار هم دوی اخلي، یا په زور یا په رضا باندې. دوی حتی د سړي ښځې ته میراث نه ورکوي، دوی خپل خور ته میراث نه ورکوي. دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه انجونې چې میراث نه ورکوي ورونه، دوی څه کولی سي؟ خپل حق څه رقم واخلي؟
که څوک حق نه ورکوي، حق خو نوم د خدای ده، حق خو د میراث حق دا خو د خدای پاک له خوانه تعین شوی ده. د حق نه ورکول یا خو به دای چې په دنیا کې دای مسئولیت ده او دوی کوی شي چې محاکمو ته لاړ شي، محاکمو له خوانه دا تعقیبیږي او دو ته حق ورکول کېږي. او بله دا ده که چېرته په دنیا کې یو چا ونشي توانېدله چې دا حق واخلي، هغه تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کندې جوړوي. حق که د ښځې حقی، که د لور حقی، که د مور حقی، د هر چا حق چې اوسي هغه څوک کنه ورکوي نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کندې جوړول دي، ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي. یو خدا بس شو بل بس ده چې حرام خوري، تر هغه چې په هغه حق کې چې هغه د خوري که د موري که د هر چا چې اوسي که د بل رورې اوسي، نو هغه سترغه له چا حق چې د هغه لخوا حلال شوی ورته نه اوسي، نو دا حرام خوري. هغه به که به برکت هغه به یو خوش دا خپل دنیا خرابولی، یعنی آخرت به دنیا باندې دا خرابوي. او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي، محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي چې څوک څه رقم د خپل حق واخلي.
لکه څنګه چې لیدل کېږي افغانستان یو داسې هیواد ده چې اکثره مواردو کې ښځینه زړه نښه کوي چې موضوع تر محکمې پورې ایسي، یا دا ده چې خپلو خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده، بل د محکمې ته تلل خپل حق غوښتل دا یو ډول فرهنګ نه دی. هلته که چیرې ډیر کم کسان دي چې حاضرېږي محکمې ته لاړ سي، څومره به ښه ایسي دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی، په ارامه باندې بدون له محکمې نه بدون له جارو جنجال نه میراث ورکړي، د هر سړي حق ورته وسپاري.
که چېرته مونږ نظر وکړو، شرعي توصیه مونږ دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوا نه اخیستل کېږي نو دا ظلم ده، ځکه حق خو باید ورکړل شي. هغه ضرورت نه لري چې څوک لاړ شي محکمې ته. او رښتیا هم چې ډېر خلکې دي خپل زړه نه ښه کوي چې لاړ شي محکمې ته، لکه زمونږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته. نو بینان له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق خوري هغه خدا نه ترس خلکی دي استفاده کوي او د خپل خویندو میندو حقونه زور خوري او نه ورکوي. خو زما نظر دا ده چې محکمې ته تک هیڅ نه شرم ده. محکمه د حق اخیستلو ځای ده، محکمه شرعي نصوصو کې راغله ده او محکمه باندې خلک کولی شي.
تاسو د خپل خبر په پایل کې ویل چې کله یو څوک مړ کېږي نو په پایل کې د دل میراث څخه د قرضونه خلاصي د کفن سو خیراتو دغه مسایل سول. که چیرې داسې یو چاته میراث پاتې سي چې هغه څوک مړ سوی دغه قرضونه بیرته ور نه کړي، تاسو څه راته ویلی سئ؟ له حقوقي اړخه له شرعي اړخه سړی خو مړ سه، قرض یې پاتې سه، او داسې چاته پاتې سه چې هغه ټول هر څه، یو متل مونږ او تاسو لرو وایي مینځر ما ټوله دما، هغه ټول خپل ځان ته اخلي، دده قرض نه ادا کوي. دلته حقوقي خبره څه ده پکې؟
که چیرته یو څوک وفات کېږي او هغه دیندار اوسي، نو اول مکلفیت دا ده چې د دل میراث څخه هغه ته باید هغه قرض ورکړل شي. که چیرې ورثه قرض نه ورکوي نو بیا دلته محاکمو کې اصول شته دي، په حقوقو کې دا اصول شته دي چې څه رقم دې ده خپل قرض ترلاسه کړي. یعنی هغه اتمن چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري، شاهد به لري، یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې. نو که چېرته ورثه یې نه ورکوي نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دي هغه په اصولو کې داسته چې دا بیا خرڅوي، او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کېږي. یعنی دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې اوسي، او وارث که وغواړي دین ورکړي او که وغواړي دین ورنه کړي، دا په دې شکل باندې نه ده. دلته اصول شته دي، اصول که اول دین ثابتېږي، چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چه پاتې بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کېږي چا چې قرضدار ومی، او کنی بیا د همدغه ورثې نه چې هر څونه سهم هغه اخیسته بیا کوی شي چې د ورثې نه واخلي دا قرض.
بله، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل سوي چې د میراث په سر په کورنۍ کې جنګ و جنجال کېږي د ورونو ترمنځ. که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي، خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته د خرانه کړه، تا ښه پټی واخیسته ماته د خرانه کړه، یو غټ جارو جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسي. په دې هکله باندې غواړو تاسو خبرې واورو.
مال خپله خوږ ده، او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دو کې شخړه ترمنځ کېږي. شخړو ته ضرورت نشته، لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجودې دي، او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې دغه کې اعلی او ادنا کې ټول سهم شي. نو په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنگ یا د جنجال نه کیږي. که په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلی دغه کې قیمت ښه ده، د هغه ارزښت ښه ده، د هغه حاصلات ښه دي، د هغه لاره لري، لسهاو ښېګڼې لري، نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې څوک ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړل شي. په دې صورت کې بیا هیڅ نوه جنجال تر منځ کېږي نه. بلکې موږ کیلو په بانډو کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکې اعلی او ادنا باندې نه تقسیموي، بس ځمکې اټکلي باندې تقسیموي چې دا ایتا او دې ته نه ګوري چې دا یوه ځمکه ښه ده، یوه ځمکه خرابه ده، یوه ځمکه اوبه لري، یوه ځمکه اوبه نه لري، نو یوه ځمکه چې ده هغه یو کودال ده. نو دا شیان په نظر کې چې موږ ونیول شي نو بیا په هغه صورت باندې هیڅ نوه جنجال نه جوړیږي. توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساوي که یو چیرته یو ځمکه خرابه وي او یو ځمکه ښه اوسي، نو هماغه ځمکه د دواړو مساوي په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمینه پاتې نه شي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي.
خپلواک صاحب، په آخر کې به د میراث په اکله د تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو.
پیغام دا ده چې کوم میراث چې پاتې کیږي، کوم خلک چې د وارثین دي، هغوی د ځنډ نه کوي د تقسیم په میراث کې، ځکه میراث چې څومره پاتې کیږي هماغومره وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړې پیدا کیږي. که چیرته یو څوک وفات کیږي نو زر تر زره د هغه مال میراث کی او هغه د تقسیم کی. که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې تر منځه کیږي، ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلي او هغه ته دا خوږ شوی، بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادیږي. سم دستی چې چیرته یو څوک وفات شو د هغه نه میراث پاتې شو، نو بل دې چې دوه درې ورځې تیرې شوې په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې د ده مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو آخر کې دوی د وارثینو تر منځ کوم جنجال پاتې نه وسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو نه مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبرې وشوې. له موږ سره میلمه و مدافع وکیل وارث خپلواک.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
درنګ دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست صاحب، په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس و درېږي خوله درېږي، نو د لاس تر یدل معنی دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند درېږي. کله چې ژوند درېږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته درېږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پرګاره درېږي، له همدغه ځایه څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځایه څخه جرمونه سرچینه اخلي. له همدغه ځایه څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي، یا د یو چا کور ته ور واوړي، یا غلا وکړي، او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي، پر خطرناکو لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بله بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړه. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل سوی وي، د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري لاسرسی نه ورته کېږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې د اخلي پخلي حق دی، د ښو کالو د ښو جامو اخیستلو حق دی. د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کېږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره په درنو کارونو باندې پیل وکړي، که یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي ویې پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15 رسیږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي نو بیا مجبور کېږي چې خپلې 15 کلنې 10 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي، همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کېږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو، پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تېرېږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کېږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي د خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانېږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابوي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کېږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هېوادونو ته د مزدوري و د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنی په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کېږي، کډوالي هغه مال رامنځته کېږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کېږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل سوی، یا په کول کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
بله، وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نسي کولای. د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق هم دغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تېر کې زموږ همداګې لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خیل و خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار ولاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسؤلین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسؤل د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلی دي، بل مسؤل 6 کسان په دنده ګمارلی دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو، نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کېږي. یو وخت هیچا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت ړنګ سي، 6 کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي، وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅ جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورڅ جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه کوم ستونزې رامنځته کیدلی شي؟
څونه چې په افغانستان کې بیکاری رامنځته کیږي په هغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه فرار ته مخه کوي، مجبور کیږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نور هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي، پر لار به وژل کیږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي.
د داسې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څورنه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسې خبرې ولرم،
په کور کې دونه څه داخلي پخلي لپاره وي چې څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر له پسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو یې غواړي. له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تجې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه وي، دا د کورنۍ ورسره پرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا خو کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یې څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر دې دیکه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل فرمایشات دي. په کل کې خویندې او ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له فرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته پکتو، هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې دې کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات یې هغه مال د پرېږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو، سم یې ولیدی، بیا کولی شي چې هغه فرمایشات هم مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کیدلی شي؟
دا زیات خطرناکه کیدلی شي. بد د جرمونو مور ده، بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي، یا به مې په چاړو او چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته، هغه به م راڅه اخلي.
څه ویې لرئ تاسو حاکم نظام ته، دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو. کم تر کمه دی عمري عدالت یوه پاڼه ولولي، همهغه دې تطبیق کړي. د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړي وي، او هغوی به له یو غټ بحران څخه ژغورلي، او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي، ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي، راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار داری چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي، که موسسات وي، او شخصي پانګوال وي، دا ډېر ښه دی. دا کولی سي چې زرګونه کسان پر کار سي. خپله طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی. نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي، اوچا څه وایي، نور څه وایي، چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې، ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ږغ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی. په میاشتو میاشتو همداسې خویندې هم ستا چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، ژغونه راسره ستا چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړې مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي، اخلي پخلي لپاره نقدې پیسې ورکړي یا هم اوړه غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه، هغه ژغونه زموږ سره ډېر ستا چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کنجیانی نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بیرته له لیست څخه ایستلی یې. هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅخه ایستلی یې، پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالت دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي، لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغۍ د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي، خپل مسؤلین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کروړو باندې له سره بېرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدغه ولس ته داسې غېږ خلاصه کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو دا ده چې همداسې اوسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې. له موږ سره په خپرونه کې میلمه و د بشري حقونو په برخه کې فعال او خبریال بسم الله وطن دوست. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.